لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنوري نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ لماموریت عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسله والو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر که پام کړی د تو مهمو خبرونو سرلیکونو ته، د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله او ویل چې دغه غونډه د افغان ملي اردو د اردو ولتیاوې په دې غونډه کې د افغان ملي اردو ولتیاوې استایل شوې دي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 8 تنو ته ورسید. د ناتو سرمنشي پر موسکو تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هیواد د مینسک موافقه عملي کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله او ویل چې غونډې د افغان ملي اردو ولتیاوې وستهلې. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ پرون د تړون د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وباله، خو افغان ځواکونه په دې وستایل چې زړور او حرفوي جنګیږي. د ناتو غړو هیوادونو د حرفوي کېدو لور ته د افغان ملي اردو پرمختګ وستای، خو ویل چې پولیس لا هم ستونزې لري. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د پولیسو د ستونزو او تلفاتو د کمولو لپاره هم اصلاحات روان دي.
د افغانستان د ملي اردو پر وړتیا باندې د ناتو د هیوادونو باور په قابل قدر دی. د افغانستان حکومت د اصلاحاتو راتګ ته ژمنتیا لري.
خاغلی مینپال دغه راز وویل چې پر هغو نیمګړتیاو چې د افغان حکومت تشخیص چې د افغانستان حکومت تشخیص کړي یا هم د افغانستان نړیوالو شریکانو موندلې کار روان دی، او په ځانګړي ډول په کورنیو چارو وزارت کې اصلاحات ډېر ضروري ګڼي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو استازو هم برخه واخیسته چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري او د ناتو غړي نه دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ناتو د یو باوري شریک او د افغانستان د یو دوست په توګه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم ځواکونه ورکوي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف پرون په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل هیواد په زلونو د افغان ملي اردو له مالي صندوق سره د پام وړ مرسته کړې ده او دې مرستې ته به دوام ورکړي. د هند کابینې د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ په خپل غونډه کې د باندنۍ فضا په سولیزه استفاده کې د افغانستان او هند همکاري تفاهم لیک تصویب کړ. د دې تفاهم لیک پر اساس چې پرون تصویب شو، له فضایي ټکنالوژۍ څخه په استفادې په تعلیم، کرنه، د هوا اټکل، مخابراتو، روغتیا، ښاري پراختیا، حفظ الصحې، نقشې اخیستنې او نورو برخو کې د دوو هیوادونو همکاري شاملېږي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دغه تفاهم لیک به په دواړو هیوادونو کې په ساینس، ټکنالوژۍ، تحقیقاتو او انکشافي برخو کې د کار فرصتونه برابر کړي. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټپي پروژې د اجرا کېدو په نتیجه کې به د ګازو د ترانزیت له درکه افغانستان د کال 1 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي. قربان قلی بردی محمدوف پرون وویل دا پروژه به 2000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ټپي پروژه چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، تیر کال د ترکمنستان د ګازو د شرکت ترکمن ګاز له لوري رسمن پرانستل شوه. د امریکا حکومت او آسیایي پراختیایي بانک به د دغه پایپ لاین چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته غځیږي د جوړېدو ملاتړ وکړي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 8 تنو ته ورسید. په خیبر پښتونخوا ایالت کې چارواکو وویل د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا PIA الوتکه له چترال څخه اسلام آباد روانه وه چې د هولیا په سیمه کې وغورځېده. د پاکستان د ملکي هوایي چلن ادارې په یوې اعلامیه کې د الوتکې د سپرلۍ او عملي وژل کېدا تایید کړه. په الوتکه کې 6 تنه عمله او 2 مسافر سپاره ول چې د هغو په منځ کې 3 تنه بهرنیان ول. د بهادر خان په نوم یو تن چې الوتکه ورڅخه تللې وه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زخون دلته کې معنی مته له څنګه مرګري په کې جرمنیانو څه چاینیز والو او یو اصلي والو او سپه کې زم پاکستاني مو بس دا غریبانه خطر دی ته شب مسې هلال کنه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې پیښه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د ناتو سرمنشي پر موسکو تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې د شخړې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسیدو په هدف د 2015 کال د فبروري موافقه ومني. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل نړیواله ټولنه باید په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت ډېر جدي دی پر روسیې فشار ته دوام ورکړي څو خپلې ژمنې عملي کړي. د همدارز ویل باور لرم چې بندیزونه د خورا زغرد پیغام د لیګلو لپاره مهمه حربه ده چې موږ داسې یرغلګر چلند د کریمیا غیر قانوني زمین مکول او د اوکراین په ختیځ کې بې ثباتي چې روسیه مسؤوله ده نشو منلی. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربن په سرغړونو کې زخت زیاتوالی راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې که واشنگتن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د روسي ډیپلوماتانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملي کړ، هیواد باید د امریکایي ډیپلوماتانو خلاف ورته اقدام وکړي. دا لایحه چې اوس کانګرس ته لیږل شوې هغو روسي ډیپلوماتانو ته چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې له خپلو رسمي دفترونو 40 کیلومتره لرې سفر کوي د محدودیتونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دا لایحه له روسي ډیپلوماتانو غواړي چې تر تګ وړاندې د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا FBI څخه مخکې تر مخکې اجازه واخلي. خبرونه لازمي لړو اوري. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته لدی چې د دسمبر د 4 مینټې په ټول پښتنه کې ماته وکړه د هیواد ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه. په ټول پښتنه کې ایتالویانو په اساسي قانون کې اصلاحات وړاندیز رد کړ. د ایتالیا ولسمشر سیګیو ماتاریلا پرون له ښاغلي رینزی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکړي. د ولسمشر وویل ماتاریلا به نن د نوي حکومت د جوړولو لپاره له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړي. او د پخوانی شوروي اتحاد ورستنی ولسمشر میخایل ګرباچوف د روسیې پخوانی ولسمشر بوریس یلسین او نور روسی سیاستوال په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد د ټوټې کېدو په خاطر ملامت کړل. ویل چې د دوی د قدرت تندې هیواد ویجاړ کړ. ګورباچوف دا خبره د اوکراین او بیلاروس له مشرانو سره د یلسین د غونډې تر 15مې کلیزې یوه ورځ وړاندې انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه. د 1991 کال د دسمبر په 8مه دوی دریو د شوروي اتحاد د پای ته رسولو او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د جوړولو پریکړه وکړه. ګورباچوف وویل شوروي اتحاد د روسیې د مشرتابه په لارښوونه مات شو او د اوکراین مشر هم ورسره وو. د همدارز ویل دوی شوروي اتحاد دې لپاره ډلې دړې وړې کړ چې ګورباچوف نوي دوی چې هیواد ویجاړ کړل یوازې د قدرت په غم کې ول. د روسیې اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد سقوط د شلمې پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللی دی. خبرونه مولا ازادي لډو واوریدل کغړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي لډو په پانه کې شته. پته مو د ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کم وړاندې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي.
What we've seen is that the Taliban were unable to take any cities, and this is because the Afghan security forces held them.
دغه حکومت والی او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې پلاس لرلو تورن کړل.
وخت کې بعضې مردمای بسیار کلان آلوده به حکومت در قراردادهای بسیار بزرگ ملی به شکل غیر قانونی خود شریک میسازند. یعنیش است که این عاملی میشه که کشور به طرف ترقی و پیشرفت نره.
خو عام خلک او کاربوهان بیا بل خبره کوي.
اگر چه دیر ازاد پاکی که آقوی هم به شکل داشت کال خدا قصد که دی نخت لاره مراوست بود.
خانوالی عادل چې په بدو کې د خزو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی او په وروستیو کې په خوست کې نیول شوی و د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي.
زه یې بالاخره په زور باندې بوتلم په ډېره بد برخورد سره او بد چلند یې راسره وکړو.
په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو د کم عمر افغان ځوانانو لستونزو مو هم پی و تفصیلی راپور خبرو خبرو دی امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکوي چې د تروریزم د لمنځولو لپاره خایده فوزی هڅو زیاتیدا اغیزمن نوي د اساسي او بشري حقوقو او جن په شبو کې دوونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیر زیپ مرسته مختوړم. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناتو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکو له افغان حکومت وغوښتل چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي، د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي او له دولت مخالفه وسله والو سره د سولې خبرې مخته یوسي. په ځواب کې ناتو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د 2020 کال تر پایه به له افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي. د غونډې په پای کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د پافانسان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د افغان ځواکونو د پرمختیا او د هغوی مخې ته د پرتو خوندونو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې جزئیات له بروکسل زموږ د همکار احمد شبر پرپورټ کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان په دې باور دی چې افغان ځواکونو دا توان پیدا کړی دی چې په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ټینګ کړي. د څلور ستوریو امریکایي جنرال جان نیکولسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر ماښام ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل: د ډیر سخت کال سربیره موږ وینو چې طالبان ونه توانېدل چې د افغانستان یو ښار هم ونیسي، او دا ځکه چې افغان ځواکونو دا ښارونه وساتل. د دې کال په وروستیو کې چې ټول افغانستان ته ځیر شو، له دریو دوه برخې ولس په هغو سیمو کې اوسي چې د حکومت تر واک لاندې دي. نو زموږ ارزونه دا ده چې طالبان د افغانستان تر لسو په لږ خاوره واک لري. ناتو وایي چې روان کال طالبانو اته ځله هڅې وکړې چې د افغانستان ښارونه ونیسي، خو ونه توانېدل چې یو ښار هم لاندې کړي. جنرال نیکولسن چې له نږدې لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې دنده لري وایي چې د وروستیو نظر پوښتنو له مخې له څلورو درې برخې افغانان پر امنیتي ځواکونو اعتماد لري. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان سربیره پر دې چې روان کال د امنیت لپاره د افغانستان لپاره سخت کال ګڼي، خدای وایي چې مخالفو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي. جنرال نیکولسن وویل چې په 2014 کال کې مو پر مخالفانو 350 حمله کړې دي چې د القاعده شاوخوا 50 مشران او د داعش هم 12 مشران وژل شوي دي. دغه امریکایي قومندان په وینا په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د نهو تروریستي ډلو مشران له منځه تللي دي. د بیا د وژل شویو مشرانو په لړ کې د ملا اختر محمد منصور، حافظ سعید او فاروق القطری په ګډون یو شمېر کسانو ته اشاره وکړه او د ده په وینا په افغانستان او پاکستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. جنرال نیکولسن د افغان هوایي ځواکونو پرمختګ ته هم اشاره وکړه او ویل چې روان کال د لومړي ځل لپاره افغان پیلوټ د افغانستان په جنگي الوتکه کې الوتنه وکړه. دغه امریکایي قومندان وویل چې د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر 1300 ته لوړ شوی او دوی په سیمه کې بې ساره دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان کیو لورته د افغان ځواکونو پرمختګ وستایه، بل لورته وویل چې لا هم ډېر څه باید وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي. جنرال نیکولسن بیا وویل چې د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو موافقه هم شته، له امنیتي ځواکونو او پولیسو څخه به په فساد ککړ او بې کفایته کسان تر پسرلي پورې له دندو لرې شي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
و موردل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناتو له افغانستان سره د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه یو ځل بیا تازه کړه، خو د افغانستان له حکومت هم وغوښتل چې د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي، له دولت مخالف وسلوالو سره د سولې خبرې مخته یوسي او تر نورو بله مهمه موضوع له اداري فساد سره مبارزه وکړي. د اخی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازی بیا وایي چې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې ښکیل دي او دې موضوع فساد ته لاره هواره کړې ده. احمد ضیا مسعود پرون له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې دغه راز وویل چې دې کار په افغانستان کې د پرمختګ مخه هم ډپ کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي یو شمېر هغه چارواکي چې د فساد په اړه غږ پورته کوي خپله په فساد کې ډوب دي. جزئیات د عبادالله هننزي په رپورټ کې.
که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی، خو دا ځل د حکومت یو لوړپورې چارواکي په لویو قراردادونو او اداري فساد کې د حکومت یو شمېر لوړپورې چارواکي ښکېل بولي. د ښې حکومتوالۍ یو اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د چهارشنبې پر ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل، دغه کسان د خپلو دوستانو، کورنیو غړو او خپلوانو لخوا په لویو قراردادونو کې ښکېل کړي شوي دي. دی وایي کله چې د حکومت یو شمېر لوړپورې چارواکي په غیر قانوني ډول په سترو ملي قراردادونو کې شریک اوسي، د دې لامل کیږي چې هېواد پرمختګ ونه کړي او د دا ډول فساد مخه نیول د حکومت د مشرانو قوي ارادې ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو، هر یو مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی دوسیه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته استول شوی او تر څېړنو لاندې دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه دوی درې واړو نظر نه دی څرګند کړی. د ښار جوړونې د شپږو لوړپورو چارواکو د فساد دوسیه هم په محکمه کې دي، خو لا تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. کابو دوه کاله مخکې لوی څارنوالۍ ویلي و چې د پخواني کابینې د اوو وزیرانو دوسیه چې په فساد تورن دي سترې محکمې ته استول شوي، خو د دغو دوسیو برخلیک هم لا نه دی روښانه. تیر کال د دوو پخوانیو خاروالانو، هر یو محمد یونس نواندیش او روح الله امان، چې په فساد تورن و هم لوی څارنوالۍ ته حصار شوي و. د تیر حکومت یو شمېر لوړپوري چارواکي چې د میلیونونو ډالرو په فساد تورن شوي دي، دا مهال په امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو کې په آزاد ډول ژوند کوي، خو د کارپوهانو په باور لا تر اوسه هېڅ کومه قضیه په اساسي ډول نه ده څېړل شوې او هېڅ کوم داسې چارواکی نه دی محکمه شوی چې د فساد د کمیدو او د خلکو د اعتماد د جلبېدو لامل شي. د راپورونو پر بنسټ له شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان په فساد کې ښکېل دریم هیواد دی. د لوړپورو چارواکو د مشکوکو شتمنیو په اړه څېړنه نه کول هم یوه ستونزه بلل کېږي، او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت یو شمېر هغه لوړپورې چارواکي تل د فساد له موجودیت نه شکایت کوي چې خپله په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو خاوندان شوي دي. خو پوښتنه دلته ده چې په لوړه کچه له فساد سره مبارزه باید له کوم ځایه پیل شي. سیاسي کارپو آصف بکتاش په دې اړه وویل،
هر یو ځوان چې وګوره دا پیسې او سرمایه سرلاس دا د اسمان نه رالوېدل یا که په کینه راشل شوي دي. متاسفانه هغه چې ډېر اعداد پاکي کوي، هغوی هم په شکل د اشکال فلا فساد که دوی نقص لاره ملوث و کله خپله کاغلی ضیا مسعود نه صاحب پوښتنه وکړي د تا شل کلن زوی جمعیت شورا کې مشاور ده، هغه ته $2000 معاش اخلي. فساد څه شی ده؟ فساد خو ښکر لکۍ نه لري.
خغل بکتاش وایي تر هغه چې په فساد کې ښکېل د حکومت لوړپورې چارواکي محاکمه نشي، د فساد پر وړاندې مبارزه به بې نتیجې وي او په دې برخه کې به آواز پورته کول ګټه ونه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان ولس جرګې پرون یو وار بیا د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان دې جرګې ته د باور رایې لپاره ور معرفي کړي. که څه هم د ولس جرګې د دغې نوې غوښتنې په اړه حکومت تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو ولس جرګې ویلي چې که حکومت اقدام ونه کړي دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سلب صلاحیت شویو وزیرانو د موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده، بلکې په بشپړ قوت له حکومت سره همکاري کوي. د دغه جرګې رئیس د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل، ولسی جرګې د قانوني ارګان په توګه و تنه وزیران د قانون په چوکاټ کې سلب صلاحیت کړي. عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د بې واکه شویو وزیرانو پر ځای د نوي کاندیدان د باور اخیستو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي.
ولسی جرګه د قانونمند نهاد په توګه چې اجرات یې د قانون مطابق دی، هیڅ کله له حکومت سره په تقابل کې نه ده. تقابل د افغانستان په ګټه نه بولو، بلکې موږ په بشپړ قوت د حکومت همکار یو. له قانون سره سم زموږ غوښتنه ده د هغو وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوي ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې اووه تنه هغه وزیران سلب صلاحیت کړل چې له 80% څخه یې کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه پریکړه نه ده کړې. هڅه مو وکړه چې د سلب صلاحیت شوی وزیرانو د پریکړې پاړه د ستر محکمه او همدارنګه د ولسی جرګې د نوی غوښتنې پاړه د حکومت نظر واخلو، خو بریالي انسو. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي نو دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
خانولی عادل چې په بادو کې د ښځو ورکولو له دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی وای، په دې ورستیو کې په خوست کې پولیسو سره بد چلند کړی دی. نوموړی چې درې ورځې پولیسو تعقیب کړی او پرون خوشی شوی دی. ملالۍ بشیر ورسره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پولیسو دی ونیو.
موږ عملي مبارزه شروع کړې د ملګرو په همکاري، د خلکو په همکاري، د مشرانو په همکاري باندې. شاوخوا درې میاشتې ووتلې. په درې میاشتو کې مو د قومي مشرانو، د دیني علومو یو ګډ کمیسیون رامنځته کړ. دغه تر څنګ مې وکتل چې په خوست ولایت کې مو ځینې مدني حرکتونه وکتل. تر سره کړو یو مدني حرکت باندې موږ کار وکړو چې باید دغه پروسس باندې د ټول خوست خلک د غناوړو رواجونو نه ضرر او زیان څخه خبر شي. هغه دا و چې موږ د خوست ستر جمعې جومات کې یو شمېر ځوانان په رضاکارو دې ته مدد شول چې د ناوړه رواجونو په ضد باندې اعتراض په ډول په قفسونو کې کښېني او هلته ځان بندي کړي. کله چې موږ دا پروګرام امریکا او پولیسو سره کې د حجر خوف د مسلمانو لخوا نه موږ مشکلات را پیدا کېدل. بیا یې بالاخره د ځوانو تهدیدول او د ته ګواښ کړو چې دا ډول حرکت ترسره نه کړي او د زموږ د حرکت بیرابیل بد نومونه ورکول. بیا موږ پر صورت یې سره قناته مو کې سره مقامات وکړي. بالاخره موږ ورته ویل چې مبارزه د اسلام سره برابره ده، د قانون سره برابره ده، د اسلامي ارزښتونو سره ارزښتونو اصولو څخه په دفاع سره د افغانستان اساسي قانون څخه ملاتړ دی. او خو موږ خپل کار ته دوام ورکړ. بالاخره پولیس راغله او زموږ ملګري چې کوم غلط وغه به د اصلاح تعدیل کړل او د حرکت د پای ته رسولو غوښتنه ترې وکړله. کله چې البته د ملګرو له جملې څخه ما زیات مقامات ورسره وکړو، زه یې بالاخره په زور باندې بوتلم. په ډېره بد برخورد سره او بد چلند یې راسره وکړو. زما تلیفون هرڅه واخیستل او درې درې نیمې ورځې زه غلطه بندې کړی وم. او بالاخره زمونږ په خوست ولایت کښې دغه د مدني حرکت د نه کولو په اړه ډاډ واخیسته او لیکنه هغه مو ورکړه، مجبور شول او ځکهکنۍ موږ بندیان کړي وو. په دې خاطر باندې د دې کار لپاره چې ولې په خوست ولایت کښې زموږ د فعالیتونو مخه ونیوله، هېڅ مواجه دلیل نه درلوده. خو متاسفانه کوم چلند چې د خوست ولایت د مسؤلینو لخوا موږ سره وسو، اصلا د تصور او د فکر وړ نه دی. په دې اړه اصلا د منلو وړ نه دی چې څوک د داسې حکومتي کسان دې داسې چلند وکړي چې هغه باید نه وای کړی، باید موږ حمایت کړي وای. یعنې دوی فکر کوو چې دا د خوست یو توهین دی. په داسې حال کې چې موږ بار بار دا خبرې کړې دی، په زړونو مې لیدلي چې بد رواجونه یوازې په خوست، پکتیا، زابل کې نه دي، بلکې بد رواجونه په ټول افغانستان کې دي.
تاسو وایاست چې کمیسیون مو رامنځته کړی دی، دغو مشرانو په دې اړه څه وکړل؟
موږ فکر کړی چې ونیولو زموږ ارتباط له بهر سره بېخي قطع و. دا درې څلور ورځې، البته درې ورځې خو بندي وم، څلور ورځې هم قطع و. زموږ تلیفون ما سره نه و. دا موضوع داسې بوینګه پاتې شوی و. حتی ډېری کسان نه و خبر چې زه هلته بندي یم. او کله چې زه را خلاص شوم نو د قوماندانۍ څخه ما ته وویل شول چې په نیم ساعت کښې به خوست ولایت پرېږدم، چون زه مجبور وم چې د دوی هغه امر مې پرځای کړی وای. ما دا کار وکړ. اوس هم په همدې ارتباط باندې همدغه کوم کسان چې زموږ سره په دې کمیسیون کښې دي، هغو پرون هم له والي سره غونډه کړې وه او په اصطلاح نن هم په همدې ارتباط خبرې کړې وې. بښنه یې غوښتې وه، ولې بښنه دلته کار نه ورکوي. دلته ډېر ستر خیانت سوی دی د خلکو سره، دلته ډېر ستر جرم سوی دی، دلته ډېر ستر د قانون خلاف کار سوی دی. که نور هېڅ هم نه کېږي، حد اقل د موږ ځوانانو ته، مبارزینو ته، حد اقل د حکومت لخوا نه، د مرکزي حکومت لخوا نه دا ډاډ ورکول شو چې موږ به په آینده کښې نور نه ځورېږو.
خانولی عادل چې وایي په خوست کې پولیسو سره بد چلند کړی دی. خانولی عادل په بدو کې د ښځو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی دی. پا په وروستیو کې په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو لخوا چې په کمو عمرونو کې اروپا ته راغلي د جرمونو پېښې زیاتې شوې دي. یو شمېر اروپا ته راغلو افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې له کورنۍ او مشرانو لریوالي او د مسافرۍ سختۍ او ګڼ شمېر کډوال ځوانان پر رواني ستونزو اخته کړي دي. یو شمېر نور بیا په ناسمو کړنو لکه د نشه یي موادو په کارولو، جنسي تېریو او نورو بېلارو سر شوي دي. په اروپا کې د بې سرپرسته کم عمره افغان کډوالو پر ستونزو اجمل اند یو تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
اروپا په افغانستان کې د ګڼو کورنۍ او د دوی د ځوانانو لپاره د خوبونو او خیالونو یو جزیره ښکاري، خو هغه ځوانانو ته چې د مرګ او ژوند ترمنځ په سختو لارو بیلابیل اروپایي هیوادونو ته رسیدلي، اوس د خوبونو دا ټاپو تر هغه دلدل کم نه دی چې پکې د دوی د ډوبېدو او ورکېدو خطر شته. د سویډن چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل 15 تنه افغان زلمکیانې پر یو بل کم عمره افغان هلک د جنسي تیری په تور نیولی. تر دې وونه مخکې په جرمني کې پولیسو ویل یو ځوان چې افغان دی پر یوې جرمنۍ نجلۍ جنسي تیری کړی او وروسته یې وژلې. داسې ګڼې نورې جنایي او جرمي پیښې هم د اروپا او بیلابیلو هیوادونو پولیسو ثبت کړي چې پکې بې سرپرسته کم عمره افغان زلمکیان ښکیل دي. په یونان کې خوان رسنیو د دوی په اړه د فحاشي ریپورټونه خبره کړي. په اروپا کې مېش کډوال ځوانان او یو شمېر افغان فعالان وایي په کم عمر کې داسې یوې پرانستې ټولنې ته له سرپرست پرته د کم عمر ځوانانو واستول هم د دې ځوانانو لپاره، هم د دوی د کورنیو لپاره او هم د دوی د کوربه هیوادونو د خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل شوي. برالی یو اروپا مېش دی افغان دی، دا وایي له ګڼو داسې کم عمر ځوانانو سره یې کتلی شي، کورنۍ اروپا ته راستولي خو بیرته ترې نه دی خبر شي د دوی دا ځوانان په کومو چارو بوخت
دي. له داسې یوې ټولنې راغلي چې هلته قیدونه، هلته بندیزونه، هلته نور شیان ډېر زیات وو. کله چې دوی دلته راځي دوی له ریښي داسې یو حالت سره مخ شوي دي چې کله فکر هم نه وکړي، خیال هم نه وکړي. اکثرو د خپلو مرستیالان چې دوی دولت ته تاکي له دوی سره یا د نورو سره زور زیاتی یا مثلا په هغوی باندې جنسي تېری یا بالاخره هغوی سره په نور چاقو باندې وهل یا وژل یا قتل کول داسې پیښي.
یو 14 کلن زلمکی چې اصلا د ننګرهار ولایت دی او یو کال کېږي چې جرمني ته رسېدلی راته وویل د اروپا په اړه یې اورېدلی و خو نه پوهېده چې له دومره ډېرو ستونزو سره به پکې مخ شي. هغه په خپل شاوخوا کې د ده په شان د نورو ځوانانو په اړه راته وویل
الکان واړه دي نو فکرونه خام دي، هغه هر کار کوي. دلته زیاتره الکان چې خپل د اقل دومره مجبور شي زیاتره الکان د خپل لاسونه غوسي، یعنی ځان لاس غوسي چې دا فکر بل طرف ته لاړ شي، اما نه کیږي. نو ژوند ډیر سخت دی ورته.
دی افغان زلمکی چې د ده د عمر کموالي ته په پام نوم ناخلو راته وویل چې په کم عمر کې له کورنۍ لرې کېدل او په یوې ناشنا ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کول د ده لپاره ستونزمن دي او له ډېر روحي فشار سره یې مخ کړی. د نوموړي په وینا د ده پر ځینو ملګرو روحي فشار دومره زیاتېږي چې دوی خپله په پاکي او چړو ځانونه ټپي کوي او یا نور ټپي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي ځان ټپي کول په ځوانانو کې یوه جدي رواني ستونزه ده چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. خان صفحه چې دا یې اصلي نوم نه دی او 18 کلن ځوان دی، دا یو کال کېږي چې د کاپیسا له تګاب څخه بلجیم ته راغلی او دغلته په یو کم کې اوسیږي. نوموړي راته وویل له کوره په کم عمر کې لرې تګ او یواځېوالی خپله تر ټولو جدي ستونزه ده. دی وایي په تګاب کې د نامنویو له کبله اړ شو چې د اروپا مخه وکړي. ده وویل چې ګڼ ملګري په رواني ناروغۍ اخته دي او له همدې کبله یې ناسمو کارونو ته مخه کړي.
نو ځکه دې مشکلات رامنه دا خبرې هم جوړېږي لکه جنگونه کوي، یو بل کار کوي، غیر قانوني کار کوي.
د ده په وینا په اروپا کې ازادي ده که له یوې خوا نو راغلو ځوانانو ته د زده کړو شرایط شته، نو له بلې خوا د بدعملۍ لارې چارې هم په اسانۍ موندلی شي چې کم عمره ځوانان ډېر کله د زده کړو پر ځای بدعملۍ ته مخه کوي. په سویډن کې مېشت افغان ښوونکي احمد ګل اندړ چې له همدې ځوانانو سره کار کوي راته وویل په اصل کې اروپا ته په وروستیو کې راغلي کم عمره ځوانان ډېر یې له هغه ځایه د کومې جدي ستونزې نه، بلکې په هغه خیالي نړۍ پسې راغلي چې دوی ته خلکو په درواغو انځور کړي.
دا کارونه چې څوک کوي دا خلک چې د عیشرت لپاره راغلي دي، عیش او عشرت لپاره راغلي دي، غواړي چې اروپا له دغه ارامه ژوند استفاده وکړي، خو برعکس دوی پوه شوي نه دي. دوی ځوانان دي هغه منفي جهتو ته ډېر زر منډه کوي، ا مثبت اړخونه چې هغه تعلیم د تحصیل د آرام ژوند هغه ته هیڅ توجه نه کوي.
جرمني ته له ننګرهار کډوال شوی 14 کلن زلمکی راته وویل وس فکر کوي چې د دل لپاره مناسبه نه و چې په دې کم عمر کې په یوازې سر په داسې اوږده سفر وتلی وي. هغه نور کورنۍ ته هم سپارښتنه کوي چې خپل کم عمر ځوانان دي په داسې ستونزمن سفر نه استي.
په دې عمر کې یو ته یو وړوکی ماشوم راواله په دې عمر کې تی ولېګ، یا یو وړوکی ماشوم ته یو څه په دې زینو باندې وخی، دا کولای شي وړوکی ماشوم کولای شي نه، نو په دې عمر کې یو ماشوم هیڅ شي نش کولای چې هغه ته ګټو کی هغه ته یو کار کی هغه، یعنی دا ماشوم چا خبر دی باندې پتنګ راغله د کور کې کدا لیږي، ځکه چې دلته ماشوم د هلکې کار نش کولای.
هغه کورنۍ چې اروپا ته خپل کموم رسوانان د دې لپاره استوي چې بیرته بل خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. احمد ګل اندړی پاړه وای دا چې کوم کموم رسوانانو سره مخ شوه ډېری آن لسان سره مرسته نشي کولای، نو دا خو بیخي ناممکنه ده چې ووایو دوی به له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته راغلي او وستغل تل ډیرو ستونزو سره مخ دي او همدارنګ په اروپا کې افغان فعالان په افغانستان کې له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د پلوي لاس نه پردي کوي، بلکې لزان سره دی په وطن کې وساتي او د خپل مشرانو له سالمې روزنې څخه دی نه به برخې کوي.
په اروپا کې د افغان ځوانانو د بې سرپرسته افغان ځوانانو کم عمر ځوانانو په ستونزو تفصیلي راپور په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله، ویل چې دې غونډې د افغان ملي اردو اړتیاوې وستایلې. د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ناتو د یو باوري شریک او د افغانستان د یو دوست په توګه په افغانستان کې د ناتو په مشتۍ غوڅ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم ځواکونه ورکوي. د هند کابینې د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ په خپله غونډه کې د باندنۍ فضا په سوله ییزه استفاده کې د افغانستان او هند همکاري تفاهم لیک تصویب کړ. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د اجرا کېدو په نتیجه کې به د ګازو د ترانزیت له درکه افغانستان د کال 1 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 8 تنو ته ورسېد. د ناتو سرمنشي پر موسکو تور پورې کړ. وبخې د ناتو سرمنشي پر روسیې تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې د هیواد د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسیدو په هدف د 2015 میلادي کال د فبروري موافقه ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې واشنگټن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د روسي ډیپلوماتانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملي کړ. هیواد باید د امریکایي ډیپلوماتانو خلاف ورته اقدام وکړي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته لدی چې د دسمبر د 4 مینیټې په ټول پوښتنه کې ماته وکړه د هیواد ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه. او د پخواني شوروي اتحاد ورستنی ولسمشر میخائیل ګرباچوف د روسي پخواني ولسمشر بوریس یلسین او نور روسي سیاستوال په 1991 کال د شوروي اتحاد د دړې وړې کېدو په خاطر ملامت کړل. ویل چې د دوی د قدرت تند هیواد ویجاړ کړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وګوري. ولولې د ویبپاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو، خو له هغه مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تروریزم ضد ورستۍ وینا له مهمو جزئیاتو مخبرو. باراک اوباما خبرداری ورکوي چې متحده ایالات به د پوځي اقداماتو د ډیروالي لارې ونتونېږي چې د تروریزم د کې له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر راپور کې.
د تروریزم د لمنځه وړلو په اړه د اوباما نظر داسې ښکاري چې خپل ځایناستي ډونالد ټرمپ ته په لفافې کې وایي چې د توندلارۍ د لمنځه وړلو لپاره د پوځي اقداماتو ډیرول اغیزمن کار نه دی. اوباما پرون په فلوریدا ایالت کې د امریکا په مرکزی پوځي قمندانۍ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه په خپل وروستۍ وینا کې وویل، سره له دې چې د دې ادارې القاعده ډله وځپله او د اسلامي دولت ډله یې دفاعي حالت ته راوستله، خو بیا هم دوی فکر کوي چې تروریزم به په راتلونکو کلونو کې د امریکا لپاره د یو ګواښ په توګه پاتې شي. اوباما دا هم وایي چې تروریستان به د متحده ایالاتو لپاره یو پایدار ګواښ نه وي، خو د دې خبره د دې لپاره چې وسلوالو اورپکو د منځني ختیځ هاخوا په ډیرو نورو هیوادونو کې نفوذ کړی دی او په لویدیځ کې هم پلویان پیدا کړی دی، نو د دوی په وړاندې جګړه داسې نش کوي چې په ښکاره بریالیتوب ختمه شي. ټاکل شوی اوباما د جنوري پر 6 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ چارې رسمن ډونالد ټرمپ ته پریږدي. ټرمپ د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د اوباما پر تګلارې سخت انتقاد کوي. ترامپ د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال هم خپل دیموکرات سیاله هیلری کلینټن او هم اوباما د اسلامي دولت ډلې ګډ بنسټ ایښودونکي بللي وو او هغوی یې په دې ملامت کړي وو چې په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو سره داسې خلا رامنځته کړه چې داعش ډلې د منسجم کېدو او د عراق خاورې د ډېرې برخې د نیول کېدو لپاره استفاده ترې وکړه. خو اوباما له عراق او افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د ایستلو سره سره د تیرو 8 کلونو لاسته راوړنې داسې یادوي.
Great pride in the progress that we've made over the last.
دوی وای موږ باید په هغه پرمختګونو وویاړو چې په تیرو اتو کلونو کې موږ ترلاسه کړی دي. هیڅ بهرنی تروریستي سازمان په کامیابۍ سره زموږ پر هیواد کوم بریټ یا پلان تطبیق نه کړ. دلیل دا نه دی چې دوی هڅه ونه کړه، بلکې د دوی طرحې شندې سوې او تروریستان د جګړو له میدانونو وایستل سو. موږ هتا په داسې حال کې دا کار وکړ چې په عراق او افغانستان کې مو 1,30,000 ځواکونه راکم کړه، اوس هلته یوازې 15,000 دي. نوې همکاري جوړه سوې ده، موږ قانون ته درناوی کړی دی، موږ په دې جګړه کې خپل ارزښتونه ثبت کړي دي. ولسمشر اوباما وایي امریکا یو داسې هیواد دی چې په هیلو تعریف سوی، نه په ویره. ترامپ د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه ډېر څه نه دي ویلي. دی استدلال کوي چې ابهام او د وړاندوینې نه موجودیت هغه څه دي چې دښمن ته دا چانس نه ورکوي چې وار له مخې پلانونه جوړ کړي. له دې سره سره د ترامپ لخوا د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په توګه د هغو جنرالانو ګمارل چې پخوا په جګړو کې ښکېل وو او نورې نښې نښانې څرګندوي چې دی به د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیاوړې پوځي لارې وکاروي. منتقدین وایي په داسې حال کې چې د امریکا او عراق ځواکونو روان کال په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ځپل کې پرمختګونه کړي دي، خو وایي د اوباما کړنو په سوریه کې برعکس نتیجه ورکړې ده. دوی وایي هلته د یو شمېر اورپکو ډلو څخه د امریکا پټ ملاتړ د دې سبب سوی چې نه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ړنګ سي او نه هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د سیمو د لاندې کولو مخه ونیول سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
خبریاست د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساینس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځکه کې جوړ شوی 648 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په اته میاشتو کې په 1.25 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 1555 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگاواټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی وو، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفا معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب د شوز په وړاندې تاریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکه هیلی ګرانو اوریدونکو ته رسوم او په ځاګنه وایم چې د ښځو پر وړاندې د تاریخوالی مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونو په خاطریم خبری و کوچکم ډول ندی، نو د ته تاریخوال ویل کوي، یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو خزه د جسمی او روحی صحت ته ضرر رسوي او ناغه ته خن واقع کیږي، د ته موږ ویل سو چې دا تاریخوال دی. د دې په وړاندې
ډیر مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي که اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکي تاوتریخوالي. چې په فزیکي تاوتریخوالي کې موږ ویلی سو چې وهل، ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پرزه وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي، او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، د نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای سي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتشخانې ته په یوازې توګه نشي تلی چې خلک ورته بد وایي، د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دی، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نکرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي یا ورور وي یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوع تاوتریخوالی دی، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کېږي، د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی، چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي. ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي، او د میراث په حق هم د نارینه او حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیلمن یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پی باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی. وایي هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي، چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لاتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، د په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دی، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی باش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ بزمګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، د خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عامل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي، په دې خاطر د شومه کړنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که ده فساد په خاطر هم ده خزو پرونان ده تاوتریخوالی قضایی یا دوسیه په سمه توګه نه بررسی کیگی. کسی هم وست ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي. او همدا په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده، چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی، د محکمې رئیس، د سرنوالی رئیس، د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې د دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي. او همدارنګه د تاوتریخوالی نسل په نسل چون پاتې سوي دي، او نارینه، هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم، په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثبتوي، بلکې په یو ضعیف باندې چې د هغه تسلط لاندې ده، په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي؟ او که نه دي سوي، ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي، او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارات شته چې په دې حق له کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي، او په ښارونو کې تقریبا مک ډیر د نشرات د خو او د رسنۍ نه خو خپل غاکو بس او خلکو ته د توتری خواله د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د توتری خواله په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایی ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالو ته ختمه ورکړي.
ډېره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. نن پر یوې داسې میلې غږیږو چې د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې له ډېره پخواره هیڅ رواج لري. یاد میلا د لاندی د کولو په مراسمو جوړیږي. د ژمي په سال کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال کړي او په لومړۍ ورځ یې میله وکړي او پاتې غوښه وچه کړي چې لاندی ورته وایي. آیا کله مو د لاندی غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نوی خوړلې، حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندی غوښه وخوري. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه لاندی ته ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژمي موسم پر اتاک سره دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه حلالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي، بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندې وایي. لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انعنو په دایره کې داخلوو. د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت چې اصلا د غزنی اوسیدونکی دی، وایي چې پر لاندې ځانګړې میله جوړوي چې د میلې لپاره خپل خپلوان هم ورته رابولي. نوموړی د لاندې د پسه په اړه وایي:
لاندې خو عموما هغه پسه ته ویل کېږي چې هغه یو څوک خپل لاسه وساتي. ډېر کسان دي دغې دموږ سیمې زراعتي دي او شنه ډېر لري، رشقه او شفتل او دا شیان ډېر لري. بیا نو له خپل مال نه، یا که خپل مال ونه لري، له نورو مالونو نه، له نور ځای نه بل پسه واخلي، هغه وساتي. ځینې خلک یو کال ساتي، هغه ته دی دغه وایي دو شیرلی وایي. یعنی یو کال خو وری وي او له هغه وروسته دوم کال بیا دوه کلن سي، او که دوه ژمي وساتي یعنی دوه کاله پې تیر سي، هغه ته ورګ وایي. هغه بیا ډېر غوښه یې ډېره سپینه وي او چاغ وي. ډېر لوی کورونه خصوصا هماغه لوی پسونه لالوي.
د ده په خبره چې له پخوا راهیسې د دوی په سیمه کې دا دود دی چې خپل نږدې خپلوان، خویندې او نور د لاندې د میلې لپاره رابولي.
کورنۍ او خپلوان او خویندې، واده سوې خویندې او خورلڼې چې موږ ورته وایو، دا په کال کې دوه درې ځلې راځي. هغه هم په همدغسې میلو کې راځي چې د هغې له میلو نه یوه د لاندې میله وي. او دغه وخت کېږي چې کله ژمی، نو د مني میاشتې په اخیر کې د قوس د جدې په سر کې حوالی یخنی کی یخ کی غوښه یک بیا وچیږي او خرابیږي نه. په دغه وخت کې د لاندې پسه لالوي او ټول خپلوان سي مختلفو کلو کې یا مختلفو جنو کې واده دي، یا خپلوان دي، ماماخیل او اقارب ورڅ دي. دا ټول لاغو غواړي هغه د ښځو برخې ځان ته ایسي، هغه سره کښېني، او د خپلوانو دغه د نارینه وو برخه سي دغه بیا کلیوال ټول لاغواړي. ملا په شمول باندې د جومات ملا یو نفر ماښام له لمانځه وروسته په جومات کې غږ وکړي او وایي نن تاسو ټول کور یو د موږ میلمانه یې دا نه وي ځینې هغه کور یو په همدې د میلمه کوټې ډېرې وړې وي نو ټول کلي ته په یو ځای باندې ډوډۍ نه شي ورکولی.
وحدت وایي چې د لاندې په ډېرو میلو کې یې ګډون کړی، خو دا چې ولې لاندې کوي هغه وایي
ژمی موسم کې خو پخوا به بازارونو ته ډېر لاسرسی نه و، خلک به نه سوای تللی بازارونو ته، قصابې وې به ډېرې کمې ویلې، نو همدغه لاندې موسم چې یخ وي یخ وي او په یخ کې سړي زړم ډېر خوږېږي غوښې خوراک ته، یا بیا موږ سیمو کې ډېره شوروا پخوي، شوروا عمومي کلچر د خوراک همدا د شوروا ده، نو لاندې غوښه په همدا یخني موسم کې سي واوره اوري او کور توخانه وي ګرمي وي او لاندې پوخ کړی وي ژمی په همدې باندې تېرېږي.
د نوموړي په خبره چې د دوی په سیمه کې څوک له پسنه څارمن نه باسي، وړه یې په لاس ورڅخه شکوي او له هغې وروسته یې په اور سوځوي. دی وایي چې د لاندې پر غوښې دوه میلې کوي.
نو هغه ډېر پسونه په الیل کېږي، هغه دوی دا یوه میله یې، بیا یې دومه میله یې همدا وس کله لم تېر پرېږي، لم بیا په غوښه کې نه دوه کېږي نه ځړوي، لم ځان ته ټوټه ټوټه کوي، هغې ته بیا موږ سپیدي وایو، بیا په موږ سپیدو ته غوښه ورچوي او هغه په هغه د سپیدو په دوه کې په غوړیو کې خپله کبابېږي. هماغه یوه میلۍ د هغې یوه میلۍ بیا د سرو د پښو وي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندې کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندې دیونه قضا کېدونکي دود او میلې په توګه کوي.
اولې په بیاتي باندې وسکولي، کله چې وسکو نو بیا حلالې، کله چې حلال کې نو بیا د راوړي په تناره باندې آلي، تناره باندې داسې لټ پلټ والی داسې کوي پوخ کې، یعنی دا پخې دا سر کټ کړی ترې نه او دا ناپسه په تناره باندې خواړی او خی ولې والی د هغې نه وروسته راواخلي لمر ته یې واچوي. لمر ته چې کله کېدي دا پاک سره یې ومینځي، مینځل نه وروسته بیا لمر ته کېدي. لمر چې کله وچ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخم یې که نه او دا مچان مچی دا شیان هم نه وي، سهار لخوا چې کله راواخلي نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې دا لم برخې سلامت ځان ته پرې کړي، دا نور بیا په تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې له پسه څخه سرمن نه باسي، یوازې ویښته یې په اور سیزي.
له هغې نه وروسته بیا دا هر کترې کې یو سری پرېږدي، داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکړي، له دغې نه وروسته کله چې سریپ کې وکړل بیا د هر کترې باندې ځان ځان ته مالګه اچي، د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي که نه، بیا چې کله مالګه پې واچوي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې ده داسې یو اوږده لکړه راواخلي، ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچوي. معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي د هر کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی.
د شکرداري اوسیدونکي نسرین بیا وایي چې په خوایې کورنۍ ډېره مالداري درلوده او دوی له ډېره پخوا راهیسې لاندې کاوه چې لا هم دغه دود پالي.
بیا به یو شپږ اوه دانې پسونه به ملای دا به مو ساتل، هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې لاندې کوو، بیا به هغه چې دغه منی شو مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل، دا درست پښې ورته ټوټه ټوټه کړې، بیا به نوم شو نو چې پلانی لاندې کړی دی، بیا به لورګانې راغلې او مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی و، جیجیخ دی و جیګر دی او پښتورګي دی و تناره کې بخل کېږي، بیا به دا خاصه شپه به وه دا میلمانه به درس راغلل، بیا دا غوښه نو زما نیکه خدای دی وبخښي، بیا به هغه دا غوښه به همدسته کېښوده، تا به یې درسته داسې پاز وخله ټوټه ټوټه به یې کړه په دا غوښه او داسې مایچه مایچه یې که نه، تا به یې ورق ورق داسې بېله کړه او مالګه به پې وخله او همداسې به په یو کاسو کې به م واچوله واچوله، بعد هغه بیا لوی لوی برنډې هم وي سرونه یې پټ، بیا به همدلته بنده کړه، بیا په سر باندې به هم ته جالۍ واچوله چې په دې باندې خاور، اگر چې وطن کې خو خاوره هغه نشته درست بالاخانې وي، بیا به هم جالۍ مالی شی پې واچوله چې مچ پې کېنني پشه چای پې کېنني.
وړي په خبره چې په خوا به دوی لاندې کاو مګر غوخه به ډیره پاکه وه، خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوی او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کیږي.
اوس چې خلک وچي اوس نو دغه خاورې میکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچی کې یوغه هغه نه یو تکه میکروب دی یو تکه مرض دی، دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی، هغه وخت والا که چاري ماتیزم پیژندل، چا شکر پیژندل، چا دینی چربی پیژندل، کینی هغه قوي غوړونه هغه غوښې خوړلې، اوس ځکه چې توانی نشته او ډوکی پوګه دی دغه ما په خوانی سابقه اډو کې و چې خک لک لک توار درته اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
عبدالشکور بیا وایي چې په کور کې د لاندې غوخه د چانه د خوخه، خو کله چې دوی د لاندې په نوم پسه حلالوي په همغه اوله میله کې ټوله خلاصه کړی وي. دا چې ولی هغه وایي
ما خو لاندې غوخه ډیره خوښیږي، خو کور کې مې څوک سره شاله نه دي، کنه زه خپل هر کار لاندې کوم او کور کې دا وچه غوخه دا وسنی دا وچه غوخه نه خوري نه پیږي دا څه تاثیر ده هیڅ معلوم نه شي، دا تازه تخشاله دا وچه نه خوري از زه خپل وچه غوخه سره ډیره مینه لرم. او
د میدان وردګو اوسیدونکي حسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کره راځي د لاندې د غوخې پوښتنه کوي، خو د نوموړي پخپل نه خوښیږي ځکه د لاندې له غوخې بده خاطره لري.
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شیروا خو څوک نه خوښوي، خو وریجې کې خوښوي. زما پخپل هیڅ غوښه نه شي، خو به لاندې بالکل نه. د لاندې غوښه خو یو بوی ډیر تیز وي، یعنی هیڅ کوټه کې خو طاقت بالکل نه کیږي، خو ضرر خامخا لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي. ما یو ځل خوړلې خو ما یو ځل مریضه کړې ده.
د حسینې په خبره کله چې په کلي کې وو نو د ډیرو خپلوانو کرا لاندې په میلې تللی، خو اوس چې په ښار کې دی که خپل هم لاندې کوي تر ډیره پرې میله نه کوي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تروو